سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې د موزه فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوي. مجله به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان پر متحده عرب امارات د څه باندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2000 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولی. د افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان وتلو تارشي وو او په اماراتو کې د استوګنی قانونی اسناد لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې ډېر افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خرګوټي کې دیره دي ژور خفقان او نورې ناروغۍ لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان یې له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه وراسته دي په خونو کې ډېر خلک اوسېږي او له حشرو حفاظت دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلي. خو امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغې څنګ چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقونو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابر افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. په یو تازه راپور کې ویل شوي دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 140% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیخیرن غاړي په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب له 15 څخه تر 50% پورې کم شوی، خو په راپور کې راغلي دي چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. د راپور هغه ځپون کې اقدامات او تاوتریخوالی یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پرې تورن دي، ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تروریزم د نړیوال انډیکس په راپورونو کې نه دی شامل. راپور افغانستان او پاکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې اټکل دي چې په 2022 کال کې د تروریزم له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دي. د دې راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر 343 ته رسیدلی. خودلی د تخار ولایت په چا ابلس ولایت کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لستنه مړ شوې دي. د تخار د امنیت قومندانۍ وایند عبدالمتین صافین رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ ډبل موټر چې کارګران یې نږدې کان ته انتقالول د چا ابلس ولایت په انجیر سیمه کې له سړک واوښت او چپه شو. صافی وویل په دې پیښه کې لستنه کارګران مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا فنلند ولس مشر ساولی اندنستو بابل سفا د جمعې په ورځ ترکیه ته لاړ شو. د دې هیواد له ولس مشر رجب طیب اردوغان سره په ناټو تړون کې د فنلند غړیتوب د هڅې پر موضوع خبرې وکړي. انقره په دې وروستیو کې داسې نښې ښودلې دي چې چمتو ده په دې تړون کې د فنلند د غړیتوب ملاتړ وکړي. د فنلند د ولس مشرۍ دفتر نن وویل چې په دې سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر هم د ولس مشر سره ملتیا کوي. په ترکیه کې د فبروري د میاشتې وجړون کې زلزلې وروسته د بیا رغونې د هڅو او په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب پر موضوعاتو به خبرې وشي. او د روسیې لخوا لاندې شوې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې لخوا ګمرل شو چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رونال اوسمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقونو ډلې کړې او ویلي دي چې نوموړی وروسته له هغې ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغې فعال کور تلاشي شوی او هغه پر کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. روسیې د کریمیا پر تاتارانو چې د دې ټاپو وزمه یو بومي قومي ډله ده فشارونه زیات کړی دي. ډیرو اتخو تاتارانو په 2014 کال کې د روسیې لخوا د دې کریمیا د ملحق کېدو په وړاندې په ښکاره اعتراضونه کړي وو. وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د خبره د تروریزم نړیوال انډیکس په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړی دی کړی ده. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کم شوي، خو بیا هم د څلورم پرله پسې کال لپاره د هیواد د ترهګرۍ لړخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. وړاندې په راپور او تحلیل کې به د دې موضوع جزئیات درته ولرو. د بلخ په پیښه کې ټپي خبریالانو د پیښې د ورځې د سترګو لیدلی حال له ساده راډیو سره شریک کړی دی.
زما وضعیت واقعا جدی و. ما مخ و سر چاندازه سوزیدلی و دیتر سنگ ملامل خوگه و خیلی که می چری لگیدلی وی
ورنده مجله که بعد دی موضوع جزئیات هم در تولرو د پاکستان د پوخنی صدر اعظم عمران خان پلویانو نن پیوشمیر خارونو کې مظاهره او بلواګانی پیل کړی وی راپورونه وای مظاهره چان په زینو زایونو کې له پولیسو سره پاخوډه هم اوختی وو او نن د افغانستان او بنگلاديش د کم عمر ځوانانو ترمنځ دویمه یورزنی سیالي و د چې جزئیات څه دی ورنده به په مجله کې درته د سپورت لنډګره زموږ خبريال ورنده کړی نور مطلب هم درته لرو ملتیا مغوار
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وای له هم افغانستان د ترهګرۍ څخه د ځانمنو هیوادونو په سر کې دی د دغه انسټیټیوټ د تورزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر روز ناوخت خبر شو راغلی په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله یې شپږ سوه درې دېرش کسان وژل شوي دي حسیب تلاش همدا شېبه راسره په سټوډیو کې وصل شوی دی تلاش صاحب تاسې ستړي مشي که د دغه راپور جزئیات سره شریک کړی شو په دې راپور کې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو په اړه نور څه جزئیات راغلي دي
سلامونه که څه هم وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ظاهرا په افغانستان کې د جګړې خونړۍ څپه کم شوې خو لا هم دا هیواد په نړۍ کې له ترهګریزو بریدونو نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې په استرالیا کې میشته د تروریزم د نړیوال شاخص په نوم په کلنی راپور کې چې تیر ورځ خبر کړي ویلي افغانستان د څلورم کال لپاره په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی په راپور کې راغلي په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله یې شپږ سوه درې دېرش کسان وژل شوي دي د راپور پر بنسټ په وژل شویو کې یوازې پنځه سوه نهه څلوېښت کسان په پلازمینه کابل کې دي خود دغه انسټیټیوټ ویلی دی چې په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 15 سلنه او د مرګ ژوبلې کچه 28 سلنه کمه شوې ده د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې اصلي مرکز یې په استرالیا کې دی په خپل دې راپور کې ویلی دی چې په 2022 میلادي کال کې د ترهګریزو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو 9 سلنه په افغانستان کې او دا شمېر د 2021 میلادي کال په پرتله 60 سلنه کموالی ښیي د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ د غرض ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو 9 سلنه په افغانستان کې پاتې شوي دي خو د راپور پر بنسټ د بریدونو او مرګ ژوبلې د کموالي لامل له یوې جنګي ډلې څخه وخت د طالبانو رسیدل دي په یاد راپور کې راغلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش خراسان څانګې لږ تر لږه یو څلوېښت بریدونه کړي چې له امله یې څلور سوه اته نوي افغانان وژل شوي دي هڅه مو وکړه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیالله مجاهد نظر هم واخلو خو نوموړی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي چې له امله یې وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي په وروستیو دوو پیښو کې چې د بلخ په مزار شریف ښار کې وشوې د بلخ لپاره د طالبانو د والي په ګډون څلور تنه ووژل شول چې دوه پکې خبریالانو او نږدې شل کسان نور ټپیان شول د په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې اوس لږ تر لږه درویشت ترهګرې ډلې فعالې دي او هغوی به وکولی شي په افغانستان کې امن په ټنځایونه پیدا کړي امنیت شورا ویلي وو چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کومې نوې نښې نه دي لیدل شوي برعکس دا ډلې په یاد هیواد کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي په طالبانو وزارت د تېرې جمعې پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ
ډیره مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د اقتصاد او سول انسټیټیوټ د هغه راپور جزئیات موږ سره شریک کړ چې ویلي اوس مهال په افغانستان کې په تیر 2022 کال کې ترهګریزې پیښو هغه کچه راکمه شوې ده په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب را سره مل شوی شهاب صاحب تاسې ستړي مشي که تاسې راته ووایي د دغه راپور تاسې واورید آیا واقعا په افغانستان کې په د 2022 کال او په
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته اول د دغه راپور کریټیریا تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی ترهګري څه ډول تعریفوي او کوم پیښو ته دوی ترهګریزي پیښې وایي. ولې له دې سره سره ښه خبر دا دی چې افغانستان اوس د ترهګریزو پیښو په برخه کې تر پخوا یې وضعیت ښه شوی او ترهګریزي پیښې پکې تر 15% کمې شوې چې دا ښه خبر دی. ولې له دې سره سره د قرباني هیوادونو په سر کې دی چې دا لا زیات کار او همغږي او ګډو هڅو ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې د دغه راپور هغه کریټیریا که معلوم شي، هغه میتود د دوی د ریسرچ معلوم شي، هغه تعریف چې دوی پرې ترهګریزي پیښې تعریفوي، که دا لا زیات واضح وي بیا به نو پرې دا قضاوت هم اسانه وي چې ښه دوی هغه مواد چې راټول کړي بشپړ مواد دي که نه، ځینې شیان له دوی نه پاتې شوي دي. ځکه په ډېرو مواردو کې داسې پېښېږي چې یوه پېښه رامنځته شوې وي، هغه یا دوی رسیدګي نه یې ورته کړې او یا هم د دوی د تعریف هغه معیارونه نه پوره کوي، نو په دغه اساس بیا ځینې شیان پاتې کېږي. ولې له دې ټولو سره سره په تېر 2021 او بیا 2022 کلونو کې په افغانستان کې ترهګریزې پېښې یوازې داشتلې کړې، ښایي ځینې نورې نامعلومې پېښې هم شوې وي. ولې دغه هغه عمومي او هغه لویه ډله ده چې مسؤلیت هم د ډېرو بریدونو اخیستی دی.
شهاب صاحب، دا به د دې ښودنه وکړي نړیوالو ته به یو ډول پیغام ورسوي، لکه دوی همیشه د افغانستان په اړه باندې یو ډول اندېښنه لري او وایي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په راپور کې واورېدل، ملګرو ملتونو هم ویلي چې هلته اوس مهال تورستي ډلې فعالیت کوي او پیژندل شوي دي. دا به نړیوالو ته داسې پیغام ولیږدوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې ډلې نشته؟
یو څه چې دغه د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه ویل کېږي، له دې سره زه موافق نه یم، ځکه پخوا هم داسې ویل کېدل چې په افغانستان کې 21 ترهګرې ډلې دي. ولې تر پا چا ثابته نه کړه چې دغه ډلې چیرته دي، کوم ځای کې موقعیت لري، څوک یې تمویلوي، رهبر یې څوک دی، غړي یې چیرته دي، جلب جذب یې څنګه دی. ولې هغه ارقام رایه کېږي، ځینې داسې ډلې شته چې ښایي یو فرد په فیسبوک یا ټویټر باندې لیکلي چې موږ یوه ډله یو، او دوی بیا دې ته د ترهګرې ډلې خطاب کوي. فکر کوم دغه یو څه د پوښتنې وړ مسله
ده. نړیوال سازمانونه به هغه کسانو ته چې یوازې په ټویټر کې ټویټ کوي او ځان د یوې ډلې مشر معرفي کوي، دوی ته به بیا دومره اهمیت ورکوي چې دا په تورستي ډلې کې شامل کړي؟
زه په ډېرو مواردو کې تاسو ته بېلګې ښودلی شم چې دوی ځینې افراد د خپلو سلیقو له مخې یو څه کوي، یو ډله اعلانوي. اوس مثلا تاسو په افغانستان کې ډېر زیاتې ډلې، جیش محمد، لشکر جنګوی، لشکر طیبه، جندالله، ازبکان، دغه ټولې که محاسبه کوي، د دوی د دوه غړي هم د ځینو یې په افغانستان کې نشی پیدا کولی، ول هلته یې په هغه لیست کې بیا نومونه راځي. خو اساسي بحث دا نه دی چې دلته شته او که نه، اساسي بحث دا دی چې افغانستان باید خوندي شي او که دغه ډلې موجودې هم وي، د دوی د له منځه وړلو لپاره یو پلیټفورم ته اړتیا ده، یو بین المللي او ملي اجماع ته اړتیا ده، سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده. دا د ملګرو ملتونو په منځګړتوب وساطت او کار سره رامنځته کېدلی شي، ځکه اوس په افغانستان کې تر بل هر هیواد، تر بل هر ادارې ملګري ملتونه زیات رول لري. دوی کولی شي چې د یو مشترک پلیټفورم پر اساس یوه نړیواله او سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه یې لري هغه واضح کړي او پر وړاندې اقدامات وکړي. یعنی یوازې د ادعا تر حده او د اندېښنې تر حده د دې مطرح کول نه د افغانستان درد دوا کوي، نه د نړۍ درد دوا کوي، د دې د لمنځه وړلو او مخنیوي لپاره ګډ کار پکار دی، او د دې لپاره باید افغانان هم هلته موجود وي.
شهاب صاحب، په دې باندې خبرې کوو، اوس په ټوله کې په افغانستان کې دا فلحال د دې راپور نه علاوه آیا د ترهګریزو ډلو شتون نښې شته که نه؟
دوه مسائل دي. په جیوستراتیژیک لحاظ باندې د افغانستان د جغرافیې حالت دا ښیي چې دلته یو غیر مترقبه حالت واقع شوی دی، او په دغسې حالاتو کې په پخوا وختونو کې او د تاریخ تجربه ښیي چې دغسې جغرافیې بیا د ترهګرو ډلو له لوري کارېدلې دي. ولې دا چې عملا د چا اعلان کړی چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې یو او دلته فعالیت کوو یا نړۍ ته ګواښ یو یا سیمې ته ګواښ یو، دا شی په عملي لحاظ تر اوسه نه دی لیدل شوی. حتی هغه
یوه ډله به آماده وي دې ته چې که چېرته هغوی وغواړي افغانستان کې فعالیت وکړي یا که کوي، دوی به عملا اعلان وکړي او په نړیواله سطحه به ځان مطرح کړي. یعنی یوه ډله به دې ته آماده وي که هغوی په افغانستان کې فعالیت کوي اعلان کړي دا موضوع؟
خب بحث دا دی چې هغه ترهګرې ډلې چې نړۍ ورته د ترهګرو ډلو تعریف کوي هغه معمولا په یوه جغرافیه کې محدودې نه پاتې کیږي او هغوی بیا د خپل فعالیت هغه ساحه هم ښیي چې اوس مثلا موږ په دغه ځای کې دغه برید وکړو او هدف مو دغه شی دی. زه زما پوښتنه دا ده هغه درویش ډلې چې ادعا کیږي چې دلته موجودې دي د دغه درویشتو ډلو اهداف څه دي؟ کومې مذهبي ډلې دي، قومي ډلې دي، نشنالیستي ډلې دي، بله ایډیالوژي لري؟ د دې لپاره باید یو څه وضاحت رامنځته شي تر څو بیا سړی هغه مشخص قضاوتونه ورباندې وکړلی شي. نو زه فکر کوم چې اوس لپاره په افغانستان کې د جغرافیې په لحاظ شرایط آماده دي، ولې مقابله مو سره کېږي طالبان پر وړاندې ولاړ دي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې د سیاسي چارو شننونکی قریب الرحمن شهاب و چې د سولې او د نړیوال امنیت د هغه راپور په اړه باندې چې دوی ویلي په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم افغانستان د څلورم کال ده چې د تروریستي بریدونو د زیانمن شوو هیوادونو په لیست کې راځي. موږ سره یې خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار اداره سیګار وایي طالبانو افغاني میرمنې په کور کې حبس کړي دي او دوی په کور کې نیولې دي. د دې ادارې رئیس د امریکا کانګرس ته په خپل 50 راپور کې ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا د بشري مرستو له دوام سره سره طالبانو پر ښځو خپل بندیزونه زیات کړي دي. احمد چیبر سره مل شوی د شیبر صاحب تاسو ستړي مشي که د دغه راپور جزئیات راته وایي چې نور پکې تر افغانو میرمنو په اړه څه ویل شوي دي؟
فرزه جانې مننه. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته په خپل 50 راپور کې نه، په خپل 50 مخیز راپور کې ویلي دي چې طالبانو افغان ښځو په کورونو کې بندیانې کړې دي. او سیګار پرې راپور کې دا خبره هم کړې ده چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته پکې د نجونو د تعلیم او پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ پکې بندې دي. سیګار وایي امریکا د ستر بشري مرستندوی هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي او دا مرستې بشري دي. خو د سیګار په وینا شایي په ملي او نړیواله کچه غیر ارادي یو ډول د طالبانو د مشروعیت سبب شي. سیګار دا خبر هم کړی ده چې واشنگتن باید پر دې غور وکړي چې د طالبانو له لوري پر ښځو بندیزونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیسي او کنه. سیګار پر دغه راپور کې ویلي دي امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان او افغان کډوالو سره څه باندې 8 میلیارد ډالر مرسته کړې چې له دې څخه له 2 میلیاردو ډالرو زیاته برخه د پرمختیایي او بشري مرستو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانت صندوق ته او 2.1 میلیارد هم امریکا ته د افغانانو د تخلیه پروسې ته ځانګړي شوي دي. خو د دغه ادارې په وینا دا نه ده څرګنده چې دا مرسته څومره اړمنو کسانو ته رسېدلې ده او نه هم دا تضمین شته چې د دغو مرستو چمتو کول یا هم بندول به د طالبانو په چلند کې بدلون راولي او کنه. فریده جان
ډېره مننه. کور ودان احمد شیبر و چې د افغانستان د بیا رغونې یا د امریکا د څار ادارې سیګار د راپور جزئیات موږ سره شریک کړه. بیا هم افغانستان کې تمکی ګوده بې پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په یوې غونډې کې د شوې چاودنې په اړه باندې څېړنې وکړي او د خبریالانو لپاره د رسنیزو فعالیتونو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. خطر پردیس ورشو پردې صاحب تاسو مستړی مشي که تاسو را سره د دې موضوع جزئیات شریک یاو د هغه خبريالانو خبري هم موږ سره شریک کړی چې په دې پیښه کې زخمیان شوي وو.
سلام فولیدا جان، تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته په داسې حال کې چې د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه له طالبانو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي، خو ځینې افغان خبريالان بیا خپل طالبان د دې په وړاندې په بد چلند باندې تورنوي. د افغانستان په شمال ولایت د په بلخ ولایت کې د پښواک خبری اژانس خبریال سیرت نوري د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د رواني اونۍ د شنبې ورځې په تبیان فرهنګي مرکز چاودنه کې ټپي شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتون مسؤلین او طالب چارواکي له ده سره په بد چلند باندې تورن کړ. د هغه د خبرو برخه به واورو.
زما وضعیت واقعا جدي و. ما مخ و سر چند از سوزیدلی و دیترسنگ ملامل خوگه و خی کې می چری لګیدلې وې ما ډیر ارتیا درلودل چې زما مشکل ستونزه حل ته تشخیص شي خو مسولونو د روختون کارکونکو ډاکټرانو هڅه کوله چې موږ ژر له روختون څخه بهر وویستل شو
خاغلې نوري وې ډیرو ټپیانو زیات درملنې ته اړتیا درلودله خو هغه سی ونه شو دروانی ونی د شنبې په ورځ د بلخ ولایت مزار شریف خار اړوان امنیتي حوزه کې د تیبیان فرهنګي په مرکز کې چاودنې لګ تر لګ یو خبريال او یو رسنیز کارکونکي ووبژو اتلس نور خبريالانی ټپیان کړ دا چاودنه د خبريالانو په واستن غونډه وشو چې مسولیت اسلامي دولت داعش ډلې ومنه له بلې خوا د بی پولي خبريالانو سازمان د سې شنبې ورځې نه وخت دی وی اعلامي په خبرولو سره له طالبانو غوښتي چې په بلخ ولایت کې د خبريالانو په غونډه چاودنه وڅېړي او عاملین محاکمه کړي دغه سازمان د بلخ ولایت له سیمېزو چارواکو غوښتي چې دغه پیښه ټول اړخونه وڅېړي او له رسنیو سره یې شریک کړي هممهاله به د خبريالانو خوندیتوب کمیټې هم په افغانستان کې افغان خبريالانو ته د خوندي چاپیال پر مسله کې دوه ټینګار کړی دی د یادې کمیټې د افغانستان برخې مشر قدیم ویر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
بلخ پیښه د خبريالانو په وړاندې باندې چاودنه یو بشري جنایت ده ټولو اړخونو نه سود افغانستان په قضیه کې داخلي غواړو سي د دغه پیښې د پلټنې او د دغه پیښې د تعقیب او دغه راز د عاملینو د نیونې برخه کې جدي واوسي او دوی باید په خپلو د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسول سي
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خبرېدو ازادي رادیو سره خبرې ونکړ خو له دې وړاندې ویلي و چې د خبريالانو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې به دوی خپل ژمنې عملي کوي بلې فريده جان
ډېره مننه کور ودان خاطر پر دې سوچ د بی پلو خبريالانو سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د هغه غوښتنې په اړه لشه چې له طالبانو یې کړې و چې د خبريالانو خوندیتوب ته باید پاملرنه وکړي موږ سره جزئیات شریک کړل
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
اوس هم گاونډي پاکستان ته ورزو نن په پاکستان کې د پخنی صدر اعظم عمران خان یو شمیر پلویانو مظاهره کړې دي دا د مظاهرو تفصیل به په راپور کې وره
د لاهور های کورټ د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز واک چې په پاکستان کې نیم فوجي ځواک بلل کې هغه ته امر کړی دی چې د مارچ تر 14 پورې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونینسی دا د اخیر سودا چې د پنجاب صوبې په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاویانو د عمران خان د نیولو د مخنیوي لپاره زمان پارک راغون شو او وی پولیسو سره نخته وشوي چې د پرونو شروع شوی او تر نن د مارچ تر 15 سهار پورې جاری وي د دې وروسته د پولیسو نه پسته بیا رینجرز واک چینی فوجي ځواک بلل کیږي هغه هم رابلل شوی وو او وی د عمران خان د نیولو چې کوم عدالت امر کړیو نو دا غي د عملی کول لپاره راغون شوی وو دوړ خو سره نخته شوی وي د پولیسو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنس ټول شپه او بیا سحر هم په نخته کې کوم ګورو د دوړ خو نه ډیر زیات اوخه بهون کې ګیس او د زین راپورونو تر مخه چې د پاکستان رسنۍ ورکوي د دزو اطلاعات هم دي خو معمولی زخمیان پکې دي چې پکې پولیس والا هم شامل دي او مظاهرچیان هم شامل دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د وفاقي حکومت د ویان دي مریم اورنګزیب دا ویلي دي چې عمران خان د نیول نه د گرفتارۍ نه ډډه کوي او د دې ترڅنګ په هیواد کې ګډوډي ته لمن وهي دا یو سیاسي کړکېچ دی چې لډیر مودي راځي روان دي په پاکستان کې عدالتونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د نیولو او عدالت د حاضرېدو سو سو واري ویلي دي او عمران خان په بلابیلو قضیو کې عدالت نه دا ریلیف هم ترلاسه کړی دی کوګورو سیاسي ده سره نو په پاکستان کې دا وخت د حکومت چې ائتلافي حکومت ته او د پاکستان تحریک انصاف یو شان دی یو ډډ لاک وندي جوړ شپه دي او په دې په ان حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی هم دا خبره کړې ده چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تفاهم او دغه لپاره دوی خبرو اترو ته تیار دي او منځګړیتوب هم قبول شي. خو په راتلونکي کې که موږ وګورو د دواړو خواونه که حکومت دی حکومت په دې خبره باندې وسم ولاړ دی چې اوی په بیلابیلو قضیو کې عمران خان چې کوم مطلوب دی هغه به گرفتار وي. خو عمران خان وایي چې په ملک کې هغه د شفاف انتخاباتو لپاره د دواړو سملو نه مستعفی شوي وو او هغوی غواړي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې چې کوم د آئین مطابق دي هغې مطابق دي ټاکنې وشي.
د مشال اډیو خبریال ګلیاز و چې په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو د مظاهرو په اړه یې جزئیات راکړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل سره مل شوی. ساحل صاحب تاسو ستړي مشئ، تاسو راته ووایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه او نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان او بنګلاديش کم عمر ځوانانو ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالي پای ته ورسېده او دغه لوبه میلمه لوبډلې د درې شپېتو منډو په توپیر وګټله. بنګلاديش تر ټاس ګټلو بعد توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې ټاکلی و. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه خو د دوی د مډل آرډر یا د منځنۍ کچې توپ وهونکو ښه لوبه وکړه چې دوی ته محمد شهاب 98 او شیخ پرویز 48 منډې وکړي. د افغانستان په توپ اچونکو کې یو ار بیا چټک توپ اچونکو یما عرب څلور لوبغاړي وسوځول او ورسره فریدون دوه لوبغاړي سوځولي دي. افغان لوبډلې یوازې شپږ څلوېښت اورونه ولوبول، یو سل اته شپېته منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان په توپ وهونکو کې سهیل خان چې په لومړۍ لوبه کې سلیزه وهلې وه په دې لوبه کې هم اته اتیا منډې وکړې. د دې لړۍ لومړۍ لوبه افغان لوبډلې ګټلې وه او دویمه بنګلاديش وګټله. د ویل ده چې د مارچ په 13مه نیټه به افغان لوبډله په خپل کوربتوب له سریلانکا او بنګلاديش سره په درې اړخیزو سیالیو کې هم برخه واخلي. اخوا ټاکل شوی چې نن د پاکستان غوره لیګ سیالیو په دویم پړاو کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان لوبډله لومړی پلی آف ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیل شي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به نیغ په نیغه په لوبې ته لار پیدا کړي او هغه لوبډله چې لومړی پلی آف بایلي هغه بیا هم د بلې لوبې چانس لري چې د پېښور زلمو او اسلام آباد یونایټډ له ګټونکې لوبډلې سره به دویم پلی آف ترسره کوي او بیا به ګټونکې لوبډله په لوبې ته لار پیدا کړي. په نننۍ لوبه کې راشد خان د لاهور قلندر لوبډلې ته لوبه کوي. اخو د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالیو لپاره تایلند هیواد ته رسیدلې ده او هلته خپل تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله چې په الف ګروپ کې قرار لري سبا پنځشنبه به خپل لومړی سیالي د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 2:30 بجې له بحرین هیواد سره ترسره کړي. دا د آسیا تلولۍ او نړیوال جام مقدماتي سیالۍ دي. افغانستان به خپل دوه نورې لوبې له تایلند او سعودي عربستان سره ترسره کوي. او د افغانستان لومړی درجه ولایتي سیالیو په لړ کې لغمان، ننګرهار بی او کابل او سی بی 11 لوبډلې نیمه پیلو ته ووتي. د پلان له مخې چې لومړی نیمه پیلو به د روانې میاشتې په 18مه نیټه او دویمه به د همدې میاشتې په 14مه نیټه ترسره کیږي او پیلو به بیا د مارچ په 16مه نیټه وي. د ویل ده چې د ګریډ 1 سیالیو د تیر کال اتلولي کندوز لوبډلې ګټلې وه.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. که تاسو زموږ مخامنۍ خبری مجله نوی اوریدلې کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام، همدارنګه زموږ فیسبوک ته چې پته یې فیسبوک ډاټ کام او زموږ په یوټیوب کې موږ پیدا کړی هلته خبری مجله وګورئ او همدارنګه کولای شئ چې مطالبې هم ولولئ. تر بلې خبرونې ښه چاري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماشام لوو تر اتو بجو خوشبندی بنه ل اسدی رادیو.